د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له پاکستان او ایران څخه په یو ورځ تر یو نیم سل ډیری کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغه وزارت د خبر پاڼې پر اساس 98 کورنۍ له پاکستان څخه او 28 کورنۍ له ایران څخه افغانستان ته ستنې شوې دي. د اوتریش د مهاجرت او پناه غوښتنې اداره وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته. د یورونیوز راپور له مخې اوتریش له جرمني سره یو ځای شوی او وایي چې په پام کې لري چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې سویډن افغانستان ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره 6.8 میلیون ډالر مرسته کړې ده او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هر ډول وسلوال شخړې پر ضد خپل دریځ پخلی کوي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او له یوې متفاوت زاویې د اونۍ د پیښو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات لټان د نړۍ کوم کونج کې ډیر دي. د ترکیې له وداسې لوی کلی نه مهم خبروم چې کورونه لا هم ودان دي خو له سلو کالو راهیسې هیڅ انسان پکې نه اوسي. د مصنوعي ځیرکتیا له بل پرمختګ مهم خبروم چې لدی وروسته به د ګوګل ځانګړي AI model د انسان د ټوخي او پرنجلا او ارزونی ورسته د هر ډول تنفسي ناروغي تشخیص کوي. نو ډیر مسایل هم شته تر هر څه لمړی د بنې د سیاسي مسایلو مهم ټکی د طالبانو لخوا پر خلکو د بندیزونو راخته کړه قیامت. طالبانو د نجونو د مکتب پاړه پښتنه هم نه کړه. ګڼې لوبې هم نه او حتی د خزو غږ هم ستر اعلان کړ. خو د نړیوالو پس دریز هم نیوکه پاره ویلي.
نو موږ نه شو کولای چې په دغه سي اسلامي شاپيريال کې او په هغه نظام کې چې هغه سل په سل کې اسلامي نظامي موږ بس د خلکو په وښتنه باندې هغه ستر سره کو چې د خلکو تقاضا یې کې شریعت مني کې نه مني کې د شریعت ته اجازه یې کني
چیلنج ورکاو را دي سي په همدغه د صورت مجادله په همدغه یو لسم آیت کې در سره بس وکي کچې تدره څخه وګټل زم دا نن نور خپل د دغه کومه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع دی خوځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زلارم زغه غړیتوب پرېښدم او نور یو کلمه د اسلام له نظر بس نه کوو.
تاسو دې لپاره مت پتام کېږي چې په دوه کې په بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې واخلاسيږي.
مشروع حکومت نه دی نو فلهذا د دوی د غجول کړه قانون هم د افغانستان ولست او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه ده او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منل.
افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته د امریکا تازه اندېښنې. افغانستان کې د ټي ټي پی په اړه د پاکستان له تورونو وروسته پینټاګون ویلي دا مهال په دایش سربیره نورې ترهګری ډلې هم افغانستان کې فعال دي او دوی یې ځای
اصلا ای ادعای است که تو هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونست پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی افغانستان حضور داشته باشه.
نو طالبان ډیر کلک هوډی ورکړی دی امریکایانو ته او دا هوډ ځکه دوی ورکړی دوی پوهیږي چې حکومت قدرت معدن قاچاق سلور سلور ودونه دا ټول مدل اساس دی که موږ تاسو ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو قهرجن عملیات یو ونه کې نږدې اتیا پاکستانی منصوبین وژلي. حتی یو وار بیا بلوڅۍ پیغلې په پاکستانی ځواکونو ځانمرګ برید کړی. بیا هم سړی مشي تیرونه د انجنونو پس دکړو د بندیزونو د دوام پاړه د طالبانو د لوړو زدکړو د وزیر سرګندونو پراخ برګونونه پرول حتی غن علما ویلي دا د طالبانو خپل سرزوري دا چې پرنجونو خوځوې د زدکړو دروازې د شریعت په نوم تړلې دي. غنو د نظر خوندانو د طالبانو لابیګران ملامت کړي وای چې په دې اعلان سره طالبانو واضح کړي چې د انجنونو تعلیم ته اجازه ورنه کړل شي. خدای هم ویلي چې طالبان باید خپل زده اقدامات لمنې بل اخره و راخلي. تر دې وړاندې د طالبانو ګڼو چارواکو حتی د سولې د مذاکراتي پلاوي غړو خلکو ته وعده ورکړې وه چې د نجونو د زده کړو په اړه به ژر تر ژره ښه زیری ولري، مګر تیره اونۍ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې تر امر ثانی پورې حتی د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه هم نه ده.
لکه څنګه چې تعلیم تر امر ثانی پورې معطل دی، د پوښتنه یې هم تر امر ثانی پورې معطل دی، ځکه هغه پوښتنه یې هم داسې ده چې څوک چې پوښتنه کوي او غواړي چې داسې یو ځواب ترلاسه کړي چې هغه د ده هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده.
تا ته ویلي دي چې هر هغه څوک چې علم زده کوي د هغه درجه به لوړی. زه فکر کوم که هر انسان سالم عقل او منطق ولري او د اسلام څخه ښه پوها او آگاهی ولري، هغه ته همدغه استدلال کافی ده او کاملا د دې څخه اضافه نور استدلال نشي کېدلی. زه دغه سړي ته ستاسي د چینل د لارې څخه، ستاسي د همدغه مرکې د لارې څخه چالنج ورکوم. رای د سی په همدغه د صورت مجادلې په همدغه یولسم آیت کې دې راسره بحث وکړي، که چېرته د را څخه وګټل زه هم دا نن نور خپل د دغه کوم هغه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم، زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بس نه کوم. نو که چېرته دی زما دا چلنج نه مني، دا په دې معنا ده چې دی د قرآن کریم څخه، دی د اسلام څخه، دی د حدیث څخه اصلا خبر نه ده.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې حتی د طالبانو پلوي فعالانو هم د خپل وزیر ندا محمد ندیم وروستۍ څرګندونې غندلي او ټینګار کړی دی چې د ملت په وړاندې په دا ډول درېدل د دوی د ډلې د حکومت زوال رانږدې کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف ویلي، سیاست کې باید له هر فرصت نه استفاده وشي او د فرصتونو ضایع کول که د ناپوهۍ یا د لاابالۍ له وجې وي نشي جبرانېدی، بلکې ځینې اقدامات د ده په وینا خپله یو رژیم ته وروسته په ګواښ بدلېدای شي.
زه فکر کوم چې د هغوی غبرګون او د هغوی جواب سربیره پر دې چې یو غیر متعارف او غیر معمول جواب دی او حاکمیت له جانبه خلکو ته دی، په حقیقت کې کېدای شي په دې کې یو ډېر ستر حقیقت هم نغښتی، ځکه چې دوی خپل د زړه له کومې باور، فکر او عقیدې ته اشاره کړې ده. هغه په دې معنا باندې ده چې تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې د اوله تر اوسه پورې مکتبونه د جنکیو الکانو یو له بل نه بېله وه او دینی زده کړې په هره دوره کې د افغانستان په مکتبونو کې تطبیق کېدل، جاری ساتل کېدل او تعلیم پرې کېدل، سربیره پر دې چې مدرن او معاصر علوم هم په هغه کې تدریس کېدل. خو زه فکر کوم دغه رقم څرګندونې د طالبانو اصلي سیاست او اصلي موخه نړیوال ته ښکاره کوي. نورم
حاکمه ډله یو استبدادي ډله ده، په استبداد کې نه د ولس غږ اوریدل کیږي او نه ولس ته ځواب ورکول کیږي. د لوړ زده کړو د وزیر خبره هم په همدې اساس ده، د استبداد په اساس باندې ده چې د ښوونځیو په اړه باندې پوښتنه کول امر ثانی ته ځنډیږي. یعنی نه یوازې دا چې د ښوونځیو پرانستل امر ثانی ته پاتې دي، بلکې حتی پوښتنه کول هم تر امر ثانی پورې وځنډېدله. نو په همدې اساس باندې ویلی شو چې د تاریخ په اوږدو کې د استبدادي ډلو د استبدادي نظامونو په اړه باندې د افغانستان ولس په خپله ډېره ښه پرېکړه کړې ده هر وخت، او دا ځل به هم د افغانستان ولسونه خپله پرېکړه کوي.
طالبانو د 2020 کال له اگست راهیسې چې بیا ځلې واک نیولې، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړي، او د دوی حکومت د ندا محمد ندیم د کار په مهال د 2020 کال له دسمبر راهیسې پوهنتونو کې هم د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز لګولی. ملګري ملتونه وایي دا مهال افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد ده چې پکې په رسمي ډول نجونې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام نه محرومې دي. خو طالبانو پرته لدی چې په دې اړه له افغانانو سره جرګه مرکه یا خبرې وکړي یا ورته غوږ ونیسي، بیا بیا یې ویلي دا د افغانانو کورنۍ مسله ده، یا یې ټینګار کړی ده چې د دوی ملایان په دې اړه تحقیقات کوي چې وګوري اسلام کې د نجونو خونځیو ته اجازه شته کنه. بل خوا طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په تړاو د نړیوالو کورنیو غبرګونونو په جواب بیا ویلي، په دې قانون د غیر مسلم خلکو اعتراضونه ګستاخی او د مسلمانانو اعتراض پر د ایمان زوال دی. خو یو شمېر دینی عالمانو طالبان پوښتلي چې تاسو حتی په خپل قانون کې د ښځو غږ اورت بللی نو که یوه ښځه د مجبوریت له مخې بازار ته ځي، آیا له دوکاندار سره د ګونګیانو په څیر په اشارو خبرې وکړي که څنګه؟ بل غاړه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون پاړه چې غاڼې وړې او لوی مشهورې لوبې منع کړي، په ښځو یې بندیزونه زیات کړي او خپل محتسبینو ته په عامو خلکو د طالباني شریعت د پلي کولو توقیف، محاکمې او سزاګانو زیات واکونه ورکړي دي. نړیوال غبرګونونه هم پرې تون شوي، اما داسې څه پکې نه لیدل کېږي چې د طالبانو د حکومت د راتلونکي پاړه د نړیوالې ټولنې پرېکنده اقدامات په ډاګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالی کمشنر ویلکر ترک ویلي دا قانون ښځې له ټولنې حذفوي او باید چې ژر تر ژره لغوه شي. خو د همدې شورا ویاندې روینا شمداسانی بیا لږ په تونده لهجه په طالبانو د فشارونو راوستلو خبره کړې، وایي طالبان غواړي افغان ښځې د تیارو دور ته بوزي. یوازې د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو مرستیالې روزماری ډی کارلو په دې تړاو طالبانو ته خبرداری ورکړه چې دا کارونه به مو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع نور هم سخت کړي. خو کابل لپاره د یونما مشرې میرمن اوتونبای وا چې وار له مخه د طالبانو په ملاتړ باندې تورنه ده، ویلي دي چې نړیواله ټولنه په ښه نیت طالبانو سره رغنده دخیل کېدل غواړي، خو دا ډول کارونه به یې هدف ته رسیدل نور هم ګران کړي.
نړیوال ټولنه که چیرته موږ وګورو د طالبانو پاکله باندې دریز ډیر کلک دریز نه دی، سربیره پر دې چې نړیوال غواړي په عین وخت کې هم د افغانستان د خلکو او افغانستان میرمنو سره خپله خواخوږي ښکاره کړي. په عین وخت کې زه فکر کوم تر ډیره حده پورې دوی غواړي چې طالبان هم خوشحاله وساتي، که له ستاسو وینې دوی د هغه خپل نورمال رابط د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. په اقتصادي لحاظ باندې طالبان نه ملاتړ کېږي، په سیاسي لحاظ باندې طالبانو ته ډیر وخت ورکول کېږي، حتی په تخنیکي لحاظ باندې هم د ملل متحد اداره، یوناما اداره او نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د سیاست او پالیسۍ نه په ډیر شیانو کې ارکلی کوي او د هغوی لاسته راوړنې چې په ډیره برخه کې ډیر په هغه کې افواهات هم شامل دي هغه ته ډیر ځای ورکوي او په هغې باندې ډیر غږیږي. دا خپله هغه سیاست ښکاره کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوق او بشري حقونه دنیاوال لپاره نور جذابیت نه لري. هر ملک خپل ستراتیژیکی ګټو لپاره، خپل امنیت لپاره او خپل نظام پیاوړتیا لپاره غواړي چې د طالبانو سره خپل روابط جاري وساتي. او دا چې طالبان به تر کله کوای شي چې په دغه رقم باندې چې یعنی د یو تهدید د ادرس نه نورو سره په تعامل کې پاتې شي نسبت تر دې چې یو باثبات حاکم نظام، دا هم هغه پوښتنه ده چې زه فکر کوم تاریخ به جواب ورکړي. خو زما پاند د یو افغان میرمنې په صفت باندې زه فکر کوم دغه جګړه چې موږ یې مخ ته وړو سخت پکې تنها یو.
د بخښنې نړیوال سازمان بیا د امر بالمعروف قانون وحشیانه او د ښځو په شخصیت باندې برید بللی او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی بیا ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک او لوی شاتګ دی. مګر د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دغه قانون وښود چې طالبان د تیر ځل په پرتله دوه چنده افراطي شوي دي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ټینګار کړی دی چې د امر بالمعروف قانون د اسلام او حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی، پر هیڅ چا له اسلام پورته محدودیت نه وځ کوي. خو دا غم رسیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې به له نرمۍ نه کار واخیستل شي، مګر په تر ټولو سخت جواب کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي که دنیا ورسره د اسلام په چوکاټ کې تعامل کوي ښه ده، ګني دوی ورسره په دې اړه معاملې نه کوي.
انسانانو انساني کرامت ته چې څومره توهین په دې قانون خو نوسو ویلې وبخي، په دغه اعلان سوي پانه کې راغلي ده الله جل جلاله هر انسان ته کرامت ورکړی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي ولقد کرمنا بني ادم موږ د آدم علی السلام او اولادې ته انساني کرامت ورکړی. هیڅوک حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی. نو څنګه تاسو د حق ځان ته ورکوي چې تاسو د یو انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی؟ دریمه مسله چې دی د شوز اړوند زه فقط دوه مثال تاسو ته وایم. اول مثلا دوی ویلی دي چې د شیزه جغ اورات دی، حتی کاغه د قران کریم تلاوت دی و د خدای پاک غضب دی په تاسو باندې وشي. نو هلته د غبی بیاشه چې څلور زره حدیثونه حفظ کول، آیا هغه هیڅ د اصحاب کرامو ته تدریس نه کول چې تاسو حتی د قران عظیم شان تلاوت په میرمنو باندې بندوي؟
تقنینی اسناد په یو حکومت کې په یو ټولنه کې هغه د یوې قانونمند مرجع څخه تیریږي، هغه د یو قانوني او مشروع حکومت لخوا نافذیږي. کله چې حکومت مشروع نه وي، کله چې هغه قانوني مراحل او هغه پړاوونه طی نه کی، نو هغه د قانون بڼه نه خپلوي. نو په همدې لحاظ په لومړي سر کې حاکم عدالت خپل مشروعیت نه لري، مشروع حکومت نه دی. نو فلهذا د دوی د جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولست او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلای.
او په طالبانو د پاکستانی چارواکو لخوا د ټي ټي پی وسلوالو د ساتلو د تورونو نورسته دا ور د امریکا دفاع وزارت ویلي دا مهال افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش دلال منځ تلل نه ده، بلکې یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم پکې راټوکې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پټ رائډر ویلي طالبان اوس مهال په افغانستان کمزورې حکومت کې یو حکومت په ښکارا ډول د داعش خراسان لړل سره توپیر لري، خو هلته نور ډیرې ترهګرې ډلې هم شته چې همدا اوس په افغانستان کې میشت دي، ځکه د په وینا امریکا د دغې پراخې سیمې څار ته دوام هم ورکړی دی. بلخوا د طالبانو په ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکایي هډسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته آنلاین وینا کې تایید کړې ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور زیات شوی دی. د مسعود په وینا دا مهال له 20 نه زیاتې تروریستي شبکې په هیواد کې فعالیت کوي او په زرګونه بهرني ترهګر له طالبانو څخه ملاتړ کوي، چې په وینا یې شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته هم د فعالیتونو څپې رسیدلې. خو طالبانو په افغانستان کې د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلې او ادعا یې کړې ده چې دا ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ډله په دې هیواد کې د فعالیت فرصت نه لري. د دې ډلې د حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین د پاکستان غوندخنو ته هم په ځواب کې چې ګواکې طالبان د ټي ټي پی ملاتړ کوي ویلي د ټي ټي پی مرکزونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي او هیڅوک به ثبوت نه کړي چې طالبانو دې ټي ټي پی ته ځای ورکړی وي.
باید د دوه ډیل په یاد کړو، د دوه معامله په یاد کړو. هلته امریکایانو د طالبان څخه دوه سوه امضاوې اخیستې دي او دوی ته ویلي دی چې ستاسو خاوره زموږ او زموږ د متحدینو په مقابل کې به نه استفاده کیږي، او دا طالبانو وعده ورکړې ده. امریکایان په ظاهره کې باطن کې والله عالم، خو په ظاهره کې دوی مثلا داعش څخه بد وړي او هغه ځان ته خطر ګڼي. حتی د جمهوریت په دوره کې چې د جمهوریت حکومت سقوط نه و، دوی د طالبانو سره مشترک عملیاتونه کول د داعش پر وړاندې. یا په کابل کې تاسو د زوایری وژل وکړئ، دا هم که د طالبانو د خوا اطلاع نه وي ورکول سوې او دغونه دقیق اطلاع، دوی زواهري نه سوای ویشتلی. حال دا چې طالبان د القاعدې سره تر ټولو شی او د ډېر پخوا څخه اړیکې لري او حتی دوستیانې او قرابتونه سره لري، ولې باوجود دې زواهري یې په وویشته. که نورې ترهګرې ډلې هم شتون ولري، هغه به داسې ډلې وي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوی تر چتر لاندې دی، او دوی به هغوی ته داسې اجازه ور نه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو خلاف عمل وکړي. نو طالبانو ډېر کلک هوډ ورکړی دی امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهیږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، څلور څلور ودونه، دا ټول مدلاس دي که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او د امریکا د ولسمشر نوماند ډونالد ټرمپ بیا د کابل هوایي ډګر دروازو کې پر امریکایي ځواکونو د ځانمرګ بریدونو د درې میکلیزې په مراسمو کې یو وار بیا له افغانستان د وتلو په پروسه کې د ناسنجول شویو اقداماتو په تړاو د جو بایدن اداره ملامت کړې ده. هغه ویلي د جو بایدن ادارې په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستان وویستل چې ګڼ امریکایان تر شا طالبانو ته پرېښودل. روسیې په اوکراین زړور کړه او غزه کې هم جګړه رامنځته شوه. د ټرمپ خبره د ځواکونو ناسنجول شوی خروج امریکا لپاره د شرم ډکه ورځ وه او په وینا یې چې هېواد یې اوس په نړۍ کې هغه احترام او باور نه لري چې څلور کاله وړاندې یې درلوده. ټرمپ دغه راز خبرداری ورکړه چې د کابل هوایي ډګر آبې دروازه کې د دیارلس امریکایانو د مړینې پوښتنه به کوي او که واک ته ورسېده د خروج موضوع او دغه پیښه کې بې غوري کوونکو چارواکو سره به حساب وکړي. خو د ټرمپ د تیری واکمنۍ د لومړي کال امنیتي سلاحکار مک ماستر بیا په خپل تازه چاپ کړي کتاب کې ادعا کړې ده چې ټرمپ افغانستان کې د خپلو ناسمو پرېکړو او کړنو ملامتي په جو بایډن اچول غواړي. په داسې حال کې چې د مک ماستر په وینا تر ټولو بد اقدام ټرمپ ترسره کړی دی. هغه ویلي ټرمپ په داسې حال کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یې څنډې ته او تضعیف کړ. د مک ماستر په وینا دا د ټرمپ حکومت و چې افغان جمهوري نظام یې مجبور کړ څو د طالبانو 5,500 بندیان خوشي کړي. او پاکستان لپاره تیر اونۍ په بلوچستان او پنجاب کې د څو پیښو له امله تر ټولو خونړۍ اونۍ ځکه وه چې د بلوچ ازادي غوښتونکو لخوا د هیروف عملیاتو تر اعلان وروسته ایله څو ورځو کې د وسلوالو نښتو له امله نږدې 80 پاکستاني ځواکونه او منصوبین وژل شوي دي. بلوچانو تیر اونۍ په مچ سیمه کې د راولپنډۍ کراچۍ او کویټي نښلوونکی د ریلګاډو تر ټولو لوی مهم پل په بمونو والوځو او موساخیلو سیمه کې بیا د عملیاتو پر مهال له 22 موټرو نه ګوته په ګوته 23 پنجابي وګړي چې د بلوچانو په وینا د پوځ او حکومت غړي وو کوس کړي او وژلي دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو د مجید بریګیډ وسلوالې ډلګۍ بیا خبرداری ورکړه چې د ماهل بلوچ په نوم ای وی پیغلې له یو بل بلوچ ځوان سره په ګډه د بلوچستان په لسبیله کم کې د پاکستاني ځواکونو پر بیس وسلوال ځانمرګ برید کړی چې لږ تر لږه 50 پاکستاني عسکر یې وژلي. د تلفاتو هغه ادعا چې پاکستاني حکومت نه ده تایید کړي. مجید بریګیډ ویلي د دوی وسلوالو یولس ساعته عملیاتو کې پاکستاني ځواکونو ته دغه تلفات اړولي خو پاکستاني حکومت بیا د بلوچانو په ضد خپل عملیات چټک کړي دي. د ازمه استحکام نظامي عملیاتو بودیجه 40 میلیارده کلدارې نور هم لوړه کړي او د 21 وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. په ټولنیزو رسنیو پنجابي فعالانو د بلوچانو د ژغورنې غورځنګ مشره مهرنګ بلوچ پوښتلي چې ستاسو خلکو له موږ سره دا څه روان کړي دي خو بلوچانو بیا ځواب کې ویلي د 70 کالو نه تاسو له بلوچانو سره څه څه ونه کړل.
خپل د ازادي لپاره جنګیږي، خپل د خاورې لپاره، خپل د عزت لپاره جنګیږي، ځکه د دوی پر ناموس باندې د پاکستان د پوځ لخوا لاس واچول سو، د دوی سپین ږیري وویشتل سو، حتی ماشومان تر خاورو او ریګونو لاندې سو. عیناً کومه جګړه څومره مقدسه جګړه چې فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد کوي، د بلوسانو هم دومره مقدسه جګړه د پاکستانیانو پر وړاندې، د پاکستان د پوځ پر وړاندې دی. څومره چې ظالمان اسرائیلیان دی، تاسو باور وکړئ له هغه نه زیات ظالمان پنجابیان او د پاکستان پوځ د بلوسانو او د پښتنو په مقابل کې دی. نو هر انسان ته پکار ده، زه یوازې مسلمان او افغان هم نه، هر انسان چې هغه ازادي غواړي، هغه عزت غواړي، هغه ژوند غواړي، دوی باید د بلوچستان له دغه مبارزې څخه، له دغه مقدس جګړې او دایې څخه حمایت وکړي.
اوس هم ټولنیزې شبکې تیرونه افغانستان کې د پخوانیو ځواکونو د هغو درې څلوي خلوتکو په اړه د ټولنیزو رسنیو بحثونه ګرم چې د سقوط پر مهال ازبکستان ته اړول شوي وي او اوس امریکایي چارواکو ویلي چې دا د افغانانو مال نه و بلکې په امریکا پورې اړه لري او ازبکستان ته یې وربخلي دي. د جنګي الوتکې او څرخه کې افغان پیلوټانو د دې لپاره ازبکستان ته اړولي وي چې طالبانو ته په لاس ورنشي او د وخت پر رسېدو د یو ملي حکومت لخوا بیرته راستنې کړی شي. خو داسې ښکاري چې ازبکستان کې د امریکا سفارت په دې اړه ټوله هیله مندي په لغته وهلې ده. تاشکند کې د امریکا سفیر ویلي د هوکړې له مخې به دا الوتکې له دې وروسته هم ازبکستان سره پاتې وي خو طالبان نوې په غبرګون بیا ویلي چې د افغانستان په ملي شتمنۍ پورې اړوند دغو الوتکو په اړه هر ډول معامله ورته د منلو نه ده. په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پخواني افغان پیلوټان ملامته کړي چې له وطنه د الوتکو په تختولو یې ټول عمر لپاره ځانونه مختوري پرېښودل خو د طالبان مخالفانو بیا ویلي هیڅوک دا جرأت نشي کولای چې د کوم ملي سرمایي د ساتنې مسولیت ورلغاړي وي هغه د یو غیر مشروع واکمنې ډلې ته په لاس ورکي. د ټولنیز رسنیو بل ګرمه موضوع بیا هرات کې د بروډونکو موټرو له چلوونکو سره د طالبانو شخړې جوړه کړې و چې دی پی خکې د ادعا له مخې د طالبانو لخوا درې موټروانان په ډز وشتل شوي دي. ځایي موټروانان ویلي دوی د طالبانو لخوا د درنو اخاذیو او د ډیرو پیسو په بدل کې د پارچو ورکولو په غبرګون اعتراضیا ناست نیولې و خو طالبانو رغلي او په زور یې د دوی د اعتراض د خبرولو هڅه کې درې کسان په ډز وشتلي. دغه موټروانان ویلي ځایي طالبانو له نوبت پرته د بربرۍ کمیسون څخه بهر ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکولې او اصلي کسانو ته د پارچو د ورکړې په وړاندې ستونزې پیدا کړې وې. وایي د اعتراض سره وسلوال طالبان د بربرۍ کمیسون ته داخل شوي او پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي دي. درې تنه یې ټپیان کړي خو له همدې سره قهرېدلي موټروانان هم پسې ورپورته شوي او طالبانو ترې په یوه ودانۍ کې پناه واخیسته. بلخوا ننګرهار کې هم د بربرۍ موټروانانو کمیسون ازادۍ راډیو ته د خپلو اعتراضونو ویډیوګانې استولې او شکایت یې کړی چې د هرات په څیر ستونزه دوی سره هم تکرارېږي او د زیاتو پیسو نه ورکولو په بدل کې طالب وسلوال پر سرونو د ټوپک ماشی پرې وهي. تر دې وړاندې هم د طالبانو په ضد ګڼو ولایتونو کې ورته پیښې شوي خو د طالبانو لخوا په کې په ډزو عام خلک ویشتل شوي چې بیا وروسته سلامت او ملامت هم نه دی معلوم شوی، نه هم کوم طالب چارواکی یا مسؤول په دې اړه په سزا باندې محکوم شوی. او تیر ونې په ټولنیزو رسنیو بیا تر ټولو زیاتې ویډیوګانې او بحثونه د یو شمېر طالبانو د اخلاقي فساد په اړه خبرې شوې وي چې په خبرونه کې د نشر وړ نه دي. دا ویډیوګانې چې طالبان یې اصلا نه تاییدوي او د دوی پر ضد تبلیغاتې بولي له هغې وروسته لاس په لاس شوي چې د دې ډلې حکومت د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو اعلان وکړ او منتقدانو یې ټینګار پیل کړ چې له عام ولس د مخه د خپلو پلویانو د اخلاقي جرمونو سزاوې ورکړي. پر مولوی امان الله حسن باندې تور و چې د 2 میلیون افغانیو په بدل کې درې منې کاله یوې میړوخې مېرمنې سره کړي او د بیت المال په پیسو یې د کورنۍ غړي حج ته استولي چې وروسته یې دوسیه طالبانو محکمې ته رسولي او محکمې بیا وروسته بېګناه ثابت کړ. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې اے آی یا مصنوعي ځیرکتیا چې ورس تر بلې له انسانانو دندې هم اخلي خو د انسانانو ورځنی چارې هم اسانه کوي. تازه ګوګل د مصنوعي ځیرکتیا داسې موډل جوړ کړی چې مازی په ټوخېدل او پرنجېدل د انسان د تنفسي ناروغیو دقیق تشخیص کولی شي. د هیلث اکوستیک ریپرزنټیشن په نوم دا موډل د سږو او تنفسي ناروغیو د هر ډول ساباندۍ تورې ټوخلې او نورو د تشخیص لپاره د ګوګل د هڅو کوچنۍ بېلګه ده چې ورسره به د ټکنالوژۍ په مرسته د نورو ناروغیو تشخیص هم اسانه او لاسرسي وړ شي. دا موډل ځانګړي الګوریتمونه لري چې د انسان د ټوخېدو بشپړ ارزونه کوي او ویلی شي چې ټوخېدونکی یا پرنجېدونکی کس کومه تنفسي ناروغي لري او دا مرض په کومه مرحله کې دی. او که د اکبر بادشا د لټانو له کیسو راووځي او اوسنۍ نړۍ کې د ډیرو لټانو لرونکي هیوادونه لټوي نو دا به راسره ونه منئ چې د ایشیا پیسفیک هیوادونه جنوبی کوریا، جاپان او سنگاپور د نوې نړۍ د لټانو مرکزونه یاد شوي. دغه وادونه چې خلک یې د پرمختګونو له امله ظاهرا ډیر چابک ښکاري خو سکال جون کې خبرې شوي نړیوال سروې ښودلي چې د مهال ټوله نړۍ کې 1 میلیارد او 800 میلیونه وګړي داسې دي چې هیڅ فزیکي کار یا بوختیا نه لري او تر ټولو زیات د نړۍ 80% لټان ایشیا پیسفیک هیوادونو جنوبی کوریا، جاپان او سنگاپور کې مشت ښودل شوي دي. ورپسې د جنوبي اسیا ساحه خودل شوی چې د نړۍ 45% لټان پکې وسی او په دې زون کې پاکستان، افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، بنگلاديش او بوتان هیواد د دویمه درجه لټانو مرکز خودل شوی خو په دریمه درجه کې بیا زیات لټان په غربي هیوادونو کې میشتیات شوی دي. راپور وايي د مهال ټوله نړۍ کې 40% مېرمنې زیات وخت په ناست باندې تیروي او تر ټولو زیات په جنوبي اسیا کې مېرمنې فزیکی فعالیت نه لري. راپور د غراز وایي له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د انسانانو ترمنځ سستی او لټي زیاته شوې ځکه خلک د فزیکی بوختیا پر ځای ټکنالوژي او ډیوایسونو سره وصل شوي دي چې له همدې عمله د زړه سرطان او شکرې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. او چې لټانو مې خبر کړې نو راځي له داسې کلی مهم خبر کوم چې له 100 کال راهیسې خالی پروت دی او هیڅ اوسیدونکي نه لري. دا کلی د ترکیې په مغلا ولایت کې پروت دی او کایاکوی نومیږي چې حتی په دیوالونو او کډرو یې له کلونو راهیسې بوټي او ونې راشنه شوي دي. کا کایکو یې کله سل کاله وړاندې د عیسویانو کله و چې په 1922 کال د ترکیه او یونان تر جګړې وروسته یې اوسیدونکي یونان ته واستول شول. د یونان مسلمانان دغه کلي ته راوستل شو، خو د هغوی دا کلی خوښ نه شو او همداسې خالي پاتې شو او اوس ورته یوازې سیلانیان تګ راتګ لري. دا نو دومره وړوکی کلی هم نه ده چې تاسې فکر وکړئ د افغانستان کوم کوچنی کلی به وي، بلکې دا د نړۍ تر ټولو لوی کلی ده چې له سلو کالو راهیسې پکې هیڅ انسان ژوند نه کوي. په